د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګرز کارخونې له منځه وړل شوې.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښته مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجه د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی، په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړي.
انجه چې ده تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجه چې ده د هغه برعکس امراض ډیر نه کوي، ډیر آبیاري ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشول عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جان تریاکي ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال لکه خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولې چې دا سراته په غوسه یې؟
بدلا تور وی کسپین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته وسو وای، زه خو هیڅ پون شوم، وطن می څنګه وران کړو؟
اوس پرونه په راپور پیل کو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په ورستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډیر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر ډیر سو ډیری کارخانی هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرم سیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګرز کارخونې له منځه وړل شوې دي. یو سل او اتویس ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوي دي. یو سل او شپږ دېرش هکټار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښته پاکه شوې ده، او اته سوه څلور اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ د غنم کرلې دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کړو، ساده مو غنم کرلې دي. یا د تریاکو بدیل کې موږ نور څه نه دي کړلې. موږ د دوه ساده غواړو د تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاک کو په یواز مې دا غوونه ګټه وکي. یواز دا غنځ مې د کورنۍ بسنه نس کولای نه، مې د کورنۍ خوراکي توکي پر کولای زده ما زه دی یوه میاشه بسنه خدا ستاسو مینه.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شي نشي کولای.
ولا د ازمه د فرخ ډیر شکار دي چې مقصد تاریخ بدل کې بل تخم یې راکړی وای. تاریخ باندې ساده یواز غنم دي، غنم خون دونه کټم چندان نه کی خیر. د کومه سمم دغه خوښ دي چې تاریخ بدل کې بل شی راکې، مقصد یې بل تخم راکې. تاسو تخم راکې چې موږ لپاره ګټه وکړو، موږ دغه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو، خرچه کنه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تاریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه ښیي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوه په افغانستان کې د تاریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کیدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انجی د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد شوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 5 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې په خوا به کوکنار په کښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا 2 کلونو راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ 1 جریب انجه تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې 1 کیلو په 25 زره افغانۍ شي. زموږ 1 جریب ځکه 200 کیلو انجه کوي، بار 1 جریب ځکه 50 لک افغانۍ جوړي. یعنې د 50 لک افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر پیسي، دا مهنه پیسي.
محمد نبی هم په خپله 40 جریبه ځمکه کې انجی کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجی دې په کښې کې وکري، ځکه چې انجی هم کورنۍ او هم بهرنی بازار لري.
دا باید هر څوک یې وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زه هم که څوک ځمکه نه لري د یو بل چا سره چې په شراکت ځمکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځمکه نه لري پر بام یې وکړي. هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور شي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار په کښې کې کرل کیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنیو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجی وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې 3 کاله په مځکه کې، 4 کاله حاصل ته رسېږي، او ټاټوکه یې د 2 کاله په مځکه کې پاتېږي، 3 کاله حاصل ته رسېږي. بیا په ټاټوکو کې 1 کلنې او 2 کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا 6 نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ هنجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي ده.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره دې د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجی یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوي شمیرې نه دي خپرې سوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجی صادره سوې وه چې ګټه یې 450 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې، او پښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انج د کښت او د دواړو بوټو د مالی ګټې تر خپل من څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انج د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انج چې ده د انج کرل په هم للمي شکل کرل کیږي او هم په کرنیز مځکې کې د کښت وړتیا لري په اوسو فعلاً وختو کې او نوی چې دی عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کیږي چې یو شي د سپینې شیلې تولید سپینه شیره کوي او بل چې د سره شیره کوي. د انج د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو لپاره هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري بارانونه لري او یخنی ډیره وي موږ کولای شو چې په حکومت کې هم د یو کرزه کړه د مقاومت د منفي شل درجه څخه شروع کیږي او هغه ځای چې ګرمي دي حرارت درجه تقریبا تر 50 درجه پورې چې هم د کولای شي حالت پر ورش وکړي رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولای شي چې د انجی کښت وکړو او حالت وصول وسخه واخلو. هغه سیمه چې کوکنار پکښې کرل کیږي هغه البته ګرمي سیمه دي، په یخو سیمه کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمه کې ډېری وخت کوکنار کرل کیږي یا د شتیم ځکه کرل کیږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمه کې انجه هم مکمل اصول ورکوي ځکه چې موږ د لیک کرلی دي شاوخوا سیمو کې ټولې پر اصول ولاړې دي. سږکال
د انجه او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډېری بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي چې عاید ډېر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کر کې له مصرفوي.
انجه چې دا تر کوکنارو ډېر عاید لري صحیح ده چې خلک وایي موږ د عاید دپاره کرله، لیکن د هغه مصارف ډېر وه، امراض یې ډېر وه، کاریګر ته ډېره اړتیا وه پر فجرې ځمکه باندې. خو انجه چې ده د هغه برعکس مر امراض ډېر نه کوي، ډېرې آبیاري ته ضرورت نه لري او کاریګر ته په یو جیرې ځمکه باندې دوه دانې کاریګر ته ضرورت شته. یعنې پر یوه جیرې باندې که چیرې موږ 4000 دانې ریښې ولرو دا تقریبا تر 300 کیلو پورې وصول کې چې په اوسه ډول اوس بازار یو نیم سل ډالر دی. یعنې دغه د پیسو ګټل چې دی عاید جوړول چې دی هغه پمڅه کې د ریښو پر تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوټ په فجرې ځمکه کې ډېر وي هغومره اصول زموږ ډېر. که چیرې پر یو جیرې ځمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانې وي دا تقریبا 300 کیلو پورې وصول لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات یې کورني او بهرني بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچا کرلو ته مخه کوي.
د انج بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې و چې بازار یې ګرم و، خو لیکن په هغه وخت کې د پکاچاک باندې اړول کیږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انج چې ده انج موږ کولای شو چې خرید و فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزو څخه ترسره کړو او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انج چې ده دا ول کیږي هندوستان ته چې د هندوستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کیږي. په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت کې ورڅخه استفاده کیږي. مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انساني دواوي دي چې د انسانانو لپاره استعمالیږي، د مختلف افرازو لپاره حیواني دواوي دي او همدارنګه زراعتي دواوي دي چې دغه ټولو کې د څخه استفاده ورڅخه کیږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړې دي چې مطلب انجه وکړي د انجه روا کښته زړه شکړې دي او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کڅخه ډیر ستړي وو خو څومره کولای موږ نو څه کولای چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي د ترسیدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول سوي دي هغه موږ خپل خریداري کړي دي تر تجارانو پورې مرسولې. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارانو پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تکیږي او ټول خوشاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي او پر هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهه سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوریچی پر 13,000 شپېته 12,000 یو سلو چلويخت 12000 اویا او 15000 شپاکسو سلویخ کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې دا هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشهیي موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشهیي موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده، په لنډ هغې درته وایم، د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې، له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 9 کاله 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین له خلکو سره ما کار کوو، نو ما شم خو هر څه خو سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بس لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار و، نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاړو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لاسو 11-12 بجو پورې به ناستو. دا بدبخت به دې نشو باندې د سرو، نو موږ هم نوې ځواني وغه وخت عقلم دونه پوخ نه و. اوله کې چارس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ول، موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا یو ور د استعمال یې که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راولي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه تر تر نن ورځې پورې، او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وا د وظیفې د رسمیاتو ټایم وي، ته هغه وخت کې ډېشي ته ضرورت لري. یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یو ورځ به اوسېله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده که نه غواړي کار غواړي. په روزګان کې و تقریبا جنگ سوی و، زخمیان راوړي و، او هغه څه وخت کې ما سره نشانه وه. په همغه ایمرجنسي کې و، موږ ډېر بد حالت و، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته و. نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جیو باسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی، او ته هغه هم پرېدې په وینو کې په هغه کې، او بیا له غږې نه ځان باسې، بدبخته شي پسې روان شي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته سړي غوسه راځي، د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس ویلی و، دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه، او دې نشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13000 روپۍ مې معاش و، او په هفته کې یو 3 شپې نوکري والی راتلله، 1500 د نوکري، نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړېد. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده، سړی هغه اعتبار هغه هم له بینه ځي که نه. نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده، چون په دې عمل مې هم کړی ده، خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. او دوکاندار راته ویلې، وایي لاړ شه، وایي ځان بستر کړه، وایي دا زوی دسې ده، اوس په خبره پوهېږي. دا زوی سره د ماشومان واسه جنگ و کې، هغوی ورته پیغور ورکوي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم، هسې له سږي و خلاص کړي، څه شی چې په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي. بس په دغسې غضبو اخته یو که نه، ښه کور، ښه پلار، ښه مور، ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشئی موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي، نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشی.
خیر لکوم شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد رسولې دي چې دا سراته په غوسه ای؟
بدلا تور وک سپین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته څه وای؟ زه خو هیڅ پونه شوم، وطن می څنګه وران کړو؟
وای سلم رکړه دایلا بدی نه بولی، دی وطن ټول ځوانان دي تبا کړل، ته وای څه بد میکړی دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبور دی چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته بازار خرڅې او زموږ ځوانان به پی وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړې، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکړې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبرم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کیږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی د په سمه پوکم، که د په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کیږي.
د چا پلار هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه د بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا د عزیز صاحب خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله عزیز صاحب،
که تاسې ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار عزیز صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره عزیز صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیری دی، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او نارې وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هلئ ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هلی تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.